افغانستان په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو د خبرونه ډیره برخه د ښځو لپاره نیمنړی او درسي ساعت ځانګړی شوی خو بیا هم لنډ خبری برخه لرو. دا لنډ خبری برخه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. په هرات ولایت کې تیر شپه یو بل زلزله احساس شو. په هرات کې د طالبانو د حکومت اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی وویل دا زلزله وروسته له دې وشو چې په وروستیو څو ورځو کې زلزلې کمې شوې وې او شاوخوا نیمایي خلک بیرته خپلو کورونو ته تللي وو. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د راپورونو له مخې په لومړۍ زلزله کې چې د اکتوبر په 1 وشو او دغه راز په ورپسې زلزلو کې چې ځینې شدیدې وې نږدې 1.5 زره تنه مړه شوي او تر 2000 ډیر نور ټپیان شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د دوی سلاکارانو د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر نارینه او ښځو او ماشومانو سره له زلزلې وروسته وضعیت په اړه مشورتي غونډې جوړې کړې دي. په هغه ویډیو کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه خبره کړه، د دې ادارې یو سلاکار عبدالولي وایي زلزلې سیلونه جګړې او اور اخیستنې په هر ځای کې خلک له ذهني او روحي پریشانیو سره مخامخ کوي. د زیاته کړه له کومې ورځې چې دلته راغلي و هڅه مو کړې چې له یو شمېر نجونو، هلکانو او لویانو سره ناستې ولرو. د دغو ناستو هدف دا دی چې دوی ته خوندور فعالیتونه برابر کړو څو دوی خپل نورمال حالت ته ور وګرځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره و چا وایي د هرات زلزلې په 45000 انتنو اغیز کړی چې د هغو په منځ کې 1500 امیندوارې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د هرات په شپږو ولسوالیو کې له څه باندې 2500 زلزله ځپلو سره روغتیایي مرستې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کلي چې په دغو مرستو کې لومړنۍ طبي انسارنې او روحي ملاتړ شاملېږي. د ادارې ویلي د زلزلې له کبله تر 43000 ډېر کسان په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې د هغو په منځ کې 20% تر 50 کلونو کشر ماشومان دي. د پولو یا د ماشومان د ګزن نوی کمپاین لنن دوشنبه څخه د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیلېږي. له پولیس اخلاص افغانستان بنسټ پرون په خپل ایکس پاڼه له میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل تر 50 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي څو پولیو په افغانستان کې ختم شي. پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې په واکسین مخه نیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان کابو 2 میاشتې پخوا په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د هغو د چاپېریالي نمونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړی و. د سازمان همدارز ویلي و چې په وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې له ننګرهار ولایت سره تړاو لري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینې دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګزن ناروغۍ پکې پایته نه ده رسېدلې. فلسطیني سرچینو پرون یکشنبه په غزه کې د اسرایل د هوایي بریدونو له زیاتوالي سره د پلسګونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت وویل چې د غزې په مرکزي برخه کې د شپې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. د دې وزارت په وینا دغو بریدونو څه باندې 10 کورونه ویجاړ کړي دي. په عین حال کې غزې ته چې د اړتیا وړ لومړنیو موادو له پلوه له یو بحراني حالت سره مخامخ ده، پرون پر مرستو بار 12 نورې لارې داخلې شوې. په داسې حال کې چې په سیمه کې کړکېچ په پراخېدو د ایران ویلي کېدی شي سیمه له کنټرول ووځي او د اسرایل صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم د لبنان حزب الله ته جدي خبرداری ورکړه. ویل چې که په روان کړکېچ کې ښکېل شي دا به د ژوند تېروتنه وي. د یو بل خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر وایي احتمال شته چې په منځني ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه ډیر شي. لوید آستن د امریکا ABC تلویزیون ته وویل په سیمه کې د جګړې د پراخېدو په صورت کې به امریکا له پوځي اقدامه ډډه ونه کړي. جنرال آستن چې په وروستیو ورځو کې اسرائیل ته سفر کړی و زیاته کړې ده ځان دفاع خپل حق بولي او په دې کې به زړه نازړه نشي چې مناسب اقدام وکړي. ښاغلی آستن دا څرګندونه پرون 2 ساعته وروسته له دې وکړه چې پنټاګون وویل په سیمه کې به یو شمېر نور پاتروی توغندي ځای پر ځای کړي. ازادي راډیو اوري. د هرات ولایت د لسګونو زره زلزله ځپلو په منځ کې 1.5 زره امیندوارې ښځې هم شامل دي چې خپل نږدې عزیزان په زلزله کې مړه شوي او له سخت روحي فشار سره مخامخ دي. ملګري ملتونه وایي له دې ډول میرمنو سره د روحي ملاتړ په خاطر ارواپوه سلاکاران سیمې ته لیږلي. په عین حال کې هوا په سړېدو ده چې د ډیرو هغو خلکو اندېښنې زیاتې کړي چې کورونه زلزلو نړولي دي. نور بل اسمت سروان واورو.
د هوا پیژندنې د ادارو وړاندوینې شي چې د افغانستان د زلزلې ځپلو سیمو په ګډون په ډیرو برخو کې هوا سړه شوې او ورښتونه پیل شوې دي. د ملګرو ملتو پر اساس د هرات ولایت وروستیو زلزلو تر 25500 ډیر کورونه نړولي او تر 10000 ډیر نورې شدید زیانمن کړي دي. د دغو کورونو اوسیدونکو سړې شپې په خیمو کې تیروي. د ملګرو ملتو په وینا د هرات شار د خیمو په شار بدل شوی دی. د خیمو اوسیدونکو وای او سه په خیمو کې د هوا د سړوالي له کبله گزارنه کیږي. کژمې راشي څه بکوي؟ جمعه خان یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور او څاروي په زلزله کې له لاسه ورکړي دي. دی وای
از اینا تقاضا داریم که می زودتر
زما غوښتنه داده چې د سرپناه غم دی موخري د دنیا مال پیدا کیږي خو ژوند بیا نه پیدا کیږي. ماشمان په جمی په دی خیمو کې گزارنه سکولای
به دی خیمو گزارون نمیشه.
یو بل زلزله زپلی چې په خیمه کې اړولی آزادی رادیو ته وویل
بازی خیمه نمیشه اینجا باد زیاده
په دی خیمو گزارنه کیږي. دلته باد زیاتی یخ ډیر دی. زما غوښتنه داده چې ژر دی راته کورونه جوړ کړی. یو میاش ورسته دلته په خیمه کې گزاره نس کېدلای
یګ مودګه تیر شي اینجا ژوندۍ به خیمه نمیشه.
د ملګرو ملتو د بشری مرستو د تنظیم ادارې اوچا پر اساس زلزلہ په هرات کې یو سلو څلور 15000 تنه خدمت کړی دي. د هغوی په منځ کې 1500 امیدواري شسی دي چې د کورنۍ یو غړي له ژوند به برخې شي دي. د ملګرو ملتو د نفوس اداره وایي چې د عزیزانو له لاسه ورکول پر امیدوارو شزو خورا ناوړه اغیز کوي. د ادارې سیمه ته د اروپوهنې مشاوران لیږلي چې د خپلو عزیزانو د مړینې له کبله د غم په کمولو کې ورسره له روحي نظره مرسته وکوي. په لندن کې د ولادي نسایي ناروغۍ یو ډاکټره محبوبه افغان وایي په داسې حالت کې دردېدلې امیندوارې ښځې یو چاته اړتیا لري چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي.
یو خو بیولوژیکي تاثیرات لکه تانی مرزونه او ځینې هورمونونه د سې د منډوري په وخت کې زیاتېږي او هغه د منډوري شزو د ذهني روغتیا باندې ناوړه تاثیر کوي او همدارنګه سې کله د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکي او یا خپل ماشوم له لاسه ورکي یا د خپل همدې منډوري په وخت کې همدا ماشوم زایې سې له لاسه ورکي نو د دوی ذهني فشار ډیر زیاتېږي او په دې کې هورمونونه هم ډیر رول لري.
امیندواری زلزله زپل شزی د کافی خوړو د نه ورسېدو یا بی وخت ولادت په شانستون زو سره هم مخامخ دي. لبل خو روغتیایي اسانتیاوی سختي اخیزمن شوې دي. د راپورونو له مخې په زلزلو کې لشتر لشه څلويش روغتیایي مرکزونه یا کلینیکونه ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا له دې کبله د نږدې 15800 تنو لپاره په روغتیایي خدماتو کې خنډ رامنځته شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن د افغانستان په څوار لسو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین ان کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ پرون په خپل ایکس پانل میندو او پلرونو غوښتل چې خپل تر 15 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي څو پولیو په افغانستان کې ختم شي. سګ میډیکل هم په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوی چې ټولې له ننګرهار ولایت سره انتړاو لري. نور په دې رپورت کې
تاکل شوی چې په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ضد واکسین کمپاین پیل شي. پولیو څخه د افغانستان د خلاصون بنسټ پولیو فری افغانستان د اکشن بی په ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دا کمپاین به د لړم په لومړۍ نیټه د دوشنبه په ورځ په یادو 14 ولایتونو کې له 15 کلونو د کم عمر ماشومانو لپاره پیل شي. دا بنسټ له کورنۍ غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي څو ماشومان په ګوزان اختن شي او افغانستان له پولیو پاک شي. خو یاد بنسټ د دغه واکسین په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د کندوز ولایت اوسیدونکو ظرفشان چې له 15 کلونو د ښکته عمر دوه ماشومان مور ده له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې کورنۍ باید خپل ماشومان حتماً واکسین کړي.
نمي واکسینې پولیو کې
د ماشومان لپاره د پولیو واکسین ورکول د میندو او پلرونو دنده ده چې د دې ډول ناروغۍ مخه ونیسي او د واکسیناتورانو ملاتړ وکړي او له هغو سره باید همکاري وکړي چې واکسین ورکوي.
د کابل ښار اوسیدونکی عبدالرؤف هم ورته خبره کوي او د اړوند ادارو غواړي چې واکسین ټول افغانستان کې تطبیق کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
زهیل لرم چې واکسین هغه ځایونو ته ورسوي چیرې چې تر اوسه نه وي رسیدلی. موږ تل د دوی هرکلی کړی دی. موږ خوشحاله یو چې کمپاین به سبا بیا پیل شي او موږ انتظار کوو چې دروازې یو ځل بیا راوټکوي او موږ خپلو ګرانو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوو.
پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او ویلي و چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټولې پاکستان سره په سرحدي ولایت ننګرهار کې دي. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې 2 محیطي پیښې هم ثبت شوې دي چې یوه پیښه په کندهار، یوه په بلخ او نور ټول واقعات د افغانستان په ختیځ کې دي. خو په افغانستان کې له پولیو پروګرام یو شمېر باخبره سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د پولیو شپږمه مثبته پیښه او شپږ نورې محیطي پیښې هم ثبت شوې دي. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم وپوښتو خو د دغه وزارت ویاند شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د پولیو مثبتې پیښې نه دي ورکې شوې. په تیر جمهوري نظام کې د عامې روغتیا وزارت د کلتوري معافیت د پروګرام رئیس ډاکټر غلام دستگیر نظری د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ په افغانستان کې د دغه ویروس د نه ختمېدو عمده لامل ګڼي.
نیمه نړۍ
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوزم. نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. کچیری به مور زده کړی نه وکړي هغه خپل بچو ته د لیک لواست ارزښت روښانه کولای شي.
خزی به سواد دي اندو سواد ته ټول کوڅه کې اندسه خوشی دي. هغه مور چې به سواد ده هغه یا سواد اولاد جمعې ته نشته کومولای.
لوست مور لخپلو اولادونو سره د ژوند پاره بارخه کې کوم مرسته کولای شي.
مور کچیر با سواد وي د ماشوم سره د غو د اهداف خلاص راوړو کې کولای شي ډیر همکاري وکړي. کولای شي چې مثلا جامع په ارتباط هم مهمې توصیې دی ته وکړي.
درنو دوستانو تجربه خودلې چې کچېری په کورنۍ کې میرمنې د زده کړې نعمت څخه برخمنې وي د اولاد روزنه په خاتوګه کولای شي. ل بلې خاص خد ژوند په ټولو چارو کې ل نارینه سره هم مرسته کولای شي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو او سیاسي نظامونو د بدلون لوجه اکثره کورنۍ یو خپل نارینه له لاس ورکړي یا هم په داسې سفر تللی چې د خپل کورنۍ د ستونزو حال ته لاس نه رسیږي. کله چې د کور مسؤلیت او وړ بچی میرمنو ته پاتې کیږي که دوی زده کړې کړي وي پام خبره خپل وړی شړی کولای شي. خو که دوی نالوستي وي د کور په څلورو دیوالونو کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. نجیبه د داسې میرمنې مستار نوم دی چې په خبره د بې سوادۍ له وجې خپلو اولادونو سره هغه د لومړي ټولګي په لیک لوست کې هم مرسته نشي کولی. بازار کې د سودا اخیستلو پر وخت د پیسو حسابونه ګډوډ وي. دا وایي چې که یې زده کړې کړې وای اوس بلې د ستونزو سره مخ نه وه. د پغمان اوسیدونکو مرزیه وای چې ل 15 کل نور په دی خوې میړه مسافر دی دا چې د خپل ز دکړې کړي د کور ټول چارې پر مخ وړي او اولادونو سره دی غو په لیک لوست کې هم ډیر مرسته کوي
اوس هم دا سواد ما ته دومره फायदा کړی چې په همدغه واجه راځي خپل د ژوند مخ کې به هم ډیر داسې سواد وي بازار ته بنسوي تللای اولادونه دی ما الحمدلله اوس ټول په سواد دي ټول مر سره کومه کومه د نو تشویق کړی کده سره ما درس نه وایلای اوس به دی هم په سواد و
څومره وخت کېږي چې خاوند نشته او یوازې تاسو ته د بچو مسولیت در لغاړي ده
پنځه کاله کې درې کاله خاصه نه ترانه غاده بیا یو ری راغه چې مشته تیر په دغه کاله بیا نه دی راغلی
چې کله خاوند نه یې کنه په کور کې کوم کارونه تاسو کوي
چې نه دا د کور کارونه خو د کور کار د چیزې کوم دی بیرون سودا راوړل ډاکټر ته اولاد بیول خپل می ټول مسولیتونه دی دا مکتب چې مور پلار غواړي زه خپل ازم چې شانو اصل خرابېږي لبرقي سره لنه داون سره الله مثلا فلټر می خرابېږي دا ټول مسولیتونه زه خپل مجرا کوم
اوس درته وایي چې د دغه ټول کارو په کولو کې د تاسو سواد د تا درس د تا تحصیل څومره سره مرسته کړي
یعنی 90% د مو سواد زکه چې زنګ و هم کپ نمبر نه پېدم مور سره خبرې نو سکولای کپ خات نه پېدم بل به منو ستایلای کپ دا ټول 90% د مو سواد په دغه لګیدل
بچو سره په لیک لوست کې څومره کوشش کوي د کارخانګي پښتنه کوي درس سره وایي
درس سره وایي ما د کارخانګي پښتنه کومه دا د فیس په خپل ځای زن تاویلا ما دلته یعنی ته چیش کې سواد رول لري چې زه کارخانګي دایری ونه ګورم زه به چیرې په کارخانګي پوسم هغه به ما ته وایي چې ته مون کارخانګي کړی کتابچه ورته ګورم دایری یې ګورم چې نامه مې مضمون په مضمون څه هر مضمون درسي هغه به زور سره کومک کوم کارخانګي به مخکې وړم
دا ست با سواد یو د کور مشکلات علاوه سي د تاسو میړه څومره زړه ټول د مسافرۍ کې
د خین زړه جامې د هغه وایي چې مخکې زی ژوند څه هغه زړه جامې ده د خې دا هغه مجبور اتلای نه مجبور چې هغه زه دغه کور مخکې بوزم ژوند مخکې بوزم اولاد کوم هغه یې امر نه فقره وړي الله هغه ملال په سروانی الله پیدا کړی چې موږ اولادونه انده کې ښه نیک صالح نیک عمل لوي سي با سواد لوي سي همدا وایي چې زه تاسو مزدوریم زه تاسو ته کار کوم خیر ده تاسو خپل درس وایي اولادو ته اولادونه دومره غران جوړي چې دا امامش لور خو به اول نمره و شپږه ما پوری ویلې نور راوته دومره غران جوړي زه بیا مې اوس په کورس کې شامل کړی بیا مې لږ امید لرم
چار چاپیره د دې کسان لیدلې دي چې د کور مسولیت امر لغړی د بچو روزنه امر لغړی مګر خپل درس نه دی ویلای سواد نه لري مشکلات سره مخ دي
او څنګه نه دلته اطراف نه خلک راغلي دي فزې دي بي سواد دي زور سره کومک کومه نور شفال خلک نه کومک وړي بي سواد دي میرونه په ایران کې دي مثلا یو لاتو کې کار کوي ډیر مشکلات لري هزار مشکلات د خوشمن ډیر سخت مخ کې
مثلا کوم مشکلات ډیر زیات جدي دي
پستا ژوند دي سخت دي پستا ژوند دي هیڅ وی په خینو ژوند دي سخت نه ځکه نو کوم بار ته نشته لای خپل اولاد وکړه نسکای اندوس اولاد ټول کوڅه کې اندس خوشی دي هغه خو په سواد هغه مور چې به سواد ده هغه یو یو په سواد اولاد جمعې ته نشته تقدیم اولاد هغه د احساس نه لري چې به خدا درک نه لري چې خپل په سواد نه دا هغه به خې درک نه لري چې څنګه اولاد لوي کوم چې کله کوڅه وګرځي د کچار سیس کچری چوکار لار د دی یو بل د ارته په تفاوت نه ځکه خپل به سواد
یعنی د زده کړې ارزښت نه درته معلوم
نه نو د پلور به سواد یې مور به سواد یې هغه خپل اولاد ته چندان توجه نه کوي چې اهمیت ورته نه کوي د دې چې د سواد شته ځکه خپل د سواد نه
هغه نارینه چې د میرمنو د زده کړې له ارزښت څخه خبر دي په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پر ښځینه وباندې د زده کړې دروازې بندې کړي دوی هڅه کوي چې په یو ډول نه په یو ډول افغان میرمنو ته د لیک لوست اسانتیاوي برابرې کړي انجینر احمد پردیس همتوال یو له همداسې کسانو څخه دی هغه په پیل کې د لوستې مور پاکله غږیږي.
لوست مور د خپل اولادونو په تربیه کې مهم رول لري. یعنی د مور غږ هغه مکتب د چې ولنې تربیه ال تحصیلوي. کچېره مور باسواده اوسېږي یعنی دا په دې معنا چې دغه اولنې تربیه به ډیره سالم شي او استاد سره تربیه شوی وي. کولای شي چې مثلا د ماشوم مور کچېره باسواده وي د ماشوم سره دغه د اهداف لاس راوړلو کې کولای شي ډیر همکاري وکړي او همدارنګه کولای شي چې مثلا د جامع په ارتباط هم غوی ته مخ کې لدې چې جامع ته وړاندې شي مهم تربیه دی ته یا توصیه دی ته وکړي. هغه کورنۍ چې مثلا هغه مورانی مثلا باسواده دي غوی د زندگی د ژوند په لحاظ هم په حالت کې قرار لري او کولای شي چې مثلا یعنی د خپل خوان مټ وګرځيږي او له هغه سره مرسته وکړي او د اقتصاد په تکلیف کولو کې هم بشپړ رول تر سره کړي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه که دا خبر مشخصه واضح کړو کله چې په یو کور کې یو میرمن باسواده وي د کورنۍ نارینه او ته هغه د ژوند چارې څومره اسانه کیږي؟
که چې یو میرمن باسواده وي مهم رول لوبوي هغه دا چې دا مثلا د کورنۍ د اولادونو په تربیه کې همدارنګه د جامع په جوړولو کې د کورنۍ په جوړولو کې او له خلکو سره د ارتباطاتو په برخه کې هم عمده رول لري او کولای شي چې مثلا ډیره ښه مثلا له نورو خلکو سره په ډیر ښه شکل باندې تعاملي روابط ولري او که چیرې په کورنۍ کې ستونزې راولاړیږي نو هغو ستونزو ته هم په ډیر ښه او عقلاني درایت سره کولای شي چې د حل لارې پیدا کړي. په کورنۍ کې چې یو باسواده میرمن وي هغه تر ډیره ځایه پورې اجازه نه ورکوي چې کورنۍ کې که چیرې ستونزې هم راولاړیږي هغه ډیرې سترې شي او لاین حل وګرځېږي. نو په کل کې داسې ویلای شو چې باسواده میرمن د کورنۍ لپاره یو ښه ایډیال کېدای شي او همدارنګه یو ښه مشاور او د کورنۍ سره په ټولو برخو کې ښه کومک کوونکی کېدلی شي.
استاد دا چې نن سبا ښځینه زده کړې نسي کولی تاسو خپله د یو نارینه په صفت د یو افغان په صفت څومره خوابدې یاستئ او آیا دا تشه به موږ جبران کړی سو؟
په فوسنی شرایطو کې چې بدبختانه میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو دوی تعلیم وکړي له دې سره نه تنها زه بلکې د جامع اکثریت قشر له دې نظر سره مخالف دي. په دې خاطر باندې چې علم په نرو ښځه باندې خدای تعالی فرض کړي دي که هغه مثلا دیني علم وي او که چیرې عصري علم وي میرمن د جامع نیم قشر یا 50% تشکیلوي نو په دې خاطر باندې دا د جامع نیم بدن ده او که چیرې مثلاً زموږ نیم بدن فلج وسیږي نو موږ نسو کولای شي چې ځان یو بشپړ انسان تلقی کړو او یعنی موږ به مایوب بلل کیږو.
تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د یوې باسواده مور ګټې په کورنۍ کې څه دي بیا په ټولنه کې څه دي او په ټوله کې کله چې یو ښځه باسواده دغه هغه مثبت ټول اړخونه مو یاد کړل په داسې وخت کې چې اوس افغان میرمنې زده کړې نسي کولای تاسو د یو استاد په صفات په اوسنیو شرایطو کې له خپل ملت سره له انجونو سره له ښځینهو سره څه مرسته کړې ده چې دوی حداقل تر څو چې وضعیت سمیږي یو څه زده کړي؟
دوی ته موږ آنلاین کورسونه د انګلیش په برخه کې جوړ کړي دي همدارنګه اوس تصمیم لرم د معیاري پښتو زده کړې همدارنګه دا سیستم هم بشپړ شي او موږ به وکولای شو چې ډېر زیات وروڼه او خویندې له ځان سره ولرو او دوی له ډېرو لرې منطقو څخه له موږ سره په دغو درسونو کې اشتراک وکړي او خپل تعلیمي سطح لوړه بوځي.
تاسو انجونو ته او میرمنو ته څه مشوره لرئ؟ دوی په کور کې داسې یو فرصتونو نه استفاده وکړي ځکه د یو باسواده میرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلې ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چیرې اوس انجونو په مخ باندې پانتلونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي خو دوی باید له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دغه آنلاین کورسونو څخه هر فرصت څخه دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه دلته څخه.
د لوګر ولایت یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې خبر شي وایي چې د کلونه کلونه د افغانستان په کلیو باندې کې خلکو ته د خځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه په هوای ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړې دي په خبره یې زیان نه جبران کیدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کله چې په کور کې مور باسواده وي نو طبعا د مور سلوک کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیات اغیز لري او ماشوم ترنه متاثره کیږي، ځکه موږ او تاسو دوه نه وه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې موږ یې گفتاري او چا ته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړی دي. که تاسو متوجه سوي واست چې مور مونځ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم را په ژبه نه راغلی، هغه نه زده، خو دایږي هغه حرکات کوي، هغه کړنې کوي چې مشران کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت یې ده، که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده یا ښځه په هغه کور کې نارینه او نه ډېر سهم ښځه اخلي، ځکه چې ښځه هم بیرون کار کوي هم د کور کار کوي هم ماشوم روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په اقتصادي چارو کې د مور مثبت رول هم دومره ډېری، او دا یو واقعیت ده. په دې باندې سړی سترګې نه شي پټولی. موږ وینو چې هغه میندې چې باسواده دي څومره خپل ماشوم په ښه رویه په ښه انګیزه سره روزي، څنګه هغه لومړی کلونه کې په مزده کړه کې په ښوونځي کې ماشومان هېڅ ستونزه نه لري. دا یو واقعیت ده، او دا زموږ متاسفانه چې زموږ ډېرې میندې د سواد له نعمت څخه بې برخې دي. عاطفه عیني عاطفه ده، هغه فطرتي مینه چې دا چې مور لري یا زرحمی چې مور لري، هغه واقعا د ټولو انسانانو یو شان ده. هغوی هم ډېر زحمت وباسي، خو چې څومره هغه میندې چې زده کړې نه یې کړې، باسواده نه یې، یعنی واقعا سخته ده. هغوی د ځان دپاره څه نشي کولی، نو د مکتب لپاره په ښوونځي کې په ځینو برخو باندې هغوی نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه رویه وکړي، ماشوم ته څنګه خپل اولاد سره دوی مرسته وکړي تر څو دوی ماشوم په ښوونځي کې ستونزه ونه لري، څنګه هغه ځینې مشکلات خپل ماشوم ته څنګه حل کړي او څنګه یې وروښيي. او هغه میندې چې باسواده دي ګوري چې هغه څنګه خپل ماشومان په روحیې سره روزي، لکه یو ملک ګوري یا د یو ملک پرمختګ ګوري، د هغې ملک د ښځو وضعیت یا هغه د ښځو کرکټر ګوري چې ښځې په کوم وضعیت کې دي یا په کوم حالت کې دي. کله چې ښځه مور ده چې مور ارامه وي، نو طبعا چې ماشوم ارامه وي، او کله چې مور باسواده وي با انګیزه او باسواده ماشومان روزي. نو متاسفانه چې زموږ په هېواد کې دغه ستونزه شته دي، او هغه میندې چې کورونو کې دي او په ولایتونو کې دي اکثریت دغه ستونزه او مشکلات لري چې هغوی له خپله ستونزه نسي حلولی او د ماشوم ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، کله چې یوه مور سواد نه لري هغه خپل مشکل نسي حلولی، څه پاتې خولادارې چې د ماشومانو مشکل حل کا. که په دې خبرې راته وکړي چې کله یوه مور با سواده وي حتماً په ژوند کې اس کې ولاړې شته، له دو سره څومره په ښه توګه بیا دا مقاومت کولی شي، خپل مشکل څومره حل کوي؟
کله چې مور با سواده وي خو طبعاً هغه نو لارې ورته معلومه وي، د هر څه لپاره یو بدیل لټوي. او کله چې انسان د پوکړنه زم شوم کې دی یو پوی انسان او دی نو پوی انسان چې زده کړې نه یو کړی، دیغه دی رڼا او د تیارې مثال کې راغلی د شپه او د ورځ. نو تاسو په ورځ کې په رڼا کې هر چیرې ګرځو زو ماشومان کمکانات کوي، او په شپه کې چې برق نه وي چې وسایل در سره نه وي هله څوک ګرځې راشي. نو طبعا چې باسواده مور بدیل لارې لټوي، ماشومان ته وایي اگه صبر لار لټوي، او هغه انسان چې تجربه ونه لري زده کړه ونه لري طبعا چې سخته ده. هغه مور به څه وکړي؟ هغه مور خو بیا هم هغه دغه ډېر مصیبتونه چې موږ او تاسو ګورو چې په اولادونو باندې په ماشومانو باندې راځي، هغه یې دې لپاره چې میندې له حقوقو نه دي خبر، میندې نه پوهېږي یو ماشوم له حقه نه دي خبر، نه پوهېږي دا یو انسان ده، دغه به راتلونکی د په لاس کې ته به څنګه وروزو، د سره باید څه وکړو.
په دې وروستیو کې چې په مېرمنو باندې د زده کړې لارې باندې دي، او تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه کوم ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو علت دا ده چې میندې بې سواده دي، اوس له دې وروسته دغه احصایه په زیاتېدلو ځکه ده چې د مکتب دروازې بندې دي، د پوهنتون دروازې بندې دي، تاسو دا موضوع څومره خطرناکه د افغانستان راتلونکي ته بولئ؟
دا یو نهایت د تاسف وړ خبره ده، په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده. موږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله یا خپل هېواد وران کړه یا خپل یو انسان ووژنه،
دې لپاره چې دغه دې زینو کړایو خواهشات برآوردای دوی نه غواړي چې مور یا د مونږ خویندې باسواده سي او دغه ستونزه بنیادی حل سي. د همدې لپاره چې دوی دغه جرنده وچرخېږي بېکاره نه وي، دې لپاره نو هغه میندې دي ځورېږي پې دوی کړېږي پې دوی ګرد عمر او په دغه باندې نه پوهېږي دغه ماشوم به ولې ضایع سي، دغه ولې زړه مو پې خوړ کېږي او دنیا به نه پې جوړېږي. یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي خو یو کې به یم خیر نه وي. نو د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان، که روزنه او انګېزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي. نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري، که یو صحیح لاشکاري نو خو د چا به درد لګېږي. مهمه خبره ده چې یو څه بند سړی باید کنټرول وري. انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنی او پنځویشت کلنی پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري، زده کړو ته ضرورت لري. او که انسان زده کړه ونه ویني، صرف خوراک څکاک وکړي، هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي. څو کاله مخکې مونږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کې، یو چا سره ما خپله مرکه وکړله، مرچی د غوړې څه دی ارمان ده چاپلیو یو ټوپک یو موټر سکل ولرم. نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول نو لس رقم استفاده به یې ورنه کول. بې سواده مور بې انګیزې اولاد را لویوي، زده کړه نه لري، تجربه نه لري، اولاد باندې زده کړه نه کوي ځکه چې هغه زده کړه نه لري. یو انسان چې خپله پوهه ولري نو هېڅکله یې بیا دانه نه اورېږي چې اولاد یې زده کړه ونه کړي. پوهېږم هغه د مونږ د میندو ارمان ده، په همدې هغوی په لارو باندې نه پوهېږي. کله چې انسان خپل حق ونشي غوښتلی، اولاد ته خو هغه لاره نشي ورښودلی. نو مونږ او تاسو دا لازمه ده، دا حتمي خبره ده چې یو مور زده کړه لري د هغه کور پنځه نسله باسواده، ځکه چې هغوی خپل اولاد په انګیزه روزي، باسواده یې روزي.
په آخر کې به غواړم دا پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته، د دې لپاره چې یوه باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی سي، هم بچو ته، هم کورنۍ ته، هم ټولنې ته. په داسې وضعیت کې مېرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه سي، که څه هم په رسمي ډول دوی څه نسي کولی، شخصي څه وکړي؟
څوک چې څومره زده کړه لري له هغه تجربو نه د زده کړه وکړي، د هماغه نه د ګټه واخلي او دا بهیر دې نه تړي. یو وخت همداسې مکتبونه یې بند کړي ول په مونږ باندې، د ما مور بېچاره کوي، مونږ ته به په کور کې دومره چې بابراقم نه وي مونږ ته به کتابچه راکولې، یو وار به چې لیکنې پکې وکړي په پنسل باندې، بیا به یې له سره پاکول، بیا به یې مونږ ته راکول پکې لیکنې وکړي. او هم دا د نړیوالو نه ښځو نه چې ټول افغانستان خلکو نه لاړه چې ټول یو لاس سي، متحد سي، په خبرو دې ورسره کښېني او دا دې ورنه وغواړي. دا د دوی حق ده او دا نړیوال باید پرې فشار راوړي چې دا د افغانستان د ښځو حق ده. نظامونه که هر چیرې بدلېږي، په ښځو باندې، په دغه قشر باندې په هېڅ دنیا کې دومره ظلم نه ده سوی چې په افغانستان کې سوي. د نور دنیا ښځې وګوري، د مونږ د ملک ښځې وګوري، او دغه ټول قوانین، دغه ټول شیان چې وضع سوي دي او ظلم را روان ده، د نارینهو له لاسه ده. هېڅکله مونږ او تاسو ګورو چې که په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ سو، یا ښځه باندې، ښځه د خپل حق لپاره غږ پورته کړي، د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله، د خپل حق لپاره نارینه ورسره و. د مونږ او تاسو کله کوم نارینه پورته سوی ده چې ووایي چې مونږ د لوران لپاره مکتب، یو چیرې مکتبونه بند سوي ول، ما خپله سپینګر تیری مان چې راپورته سي، خو دا خو د تاسو حق ده. وای خیر ده، سکال به یې ونه وایي، بل کال به یې بیا ووایي. احمد نشته، همکاري له ناوله خواله ښځو سره نشته، نه نارینه په سنګونو کې شته، نه له کوره حمایه سوي دي، نه له بیرونه حمایه سوي دي. خپل احمد یې کړی ده خپل حق دپاره، د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري. یو کور کې یوه ښځه مریضه سي، نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي، امسایه ملکونو ته یې بوځي. مونږ او تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو که نه لرو؟ مونږ او تاسو مامور ته، معلمې ته ضرورت لرو که نه لرو؟ مونږ او تاسو پولیس ته ضرورت لرو که نه لرو؟ همداسې په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده، په بیروني چارو کې په هره برخه کې ښځې ته موږ تاسو ضرورت لرو. او دا داسې نه کولی چې موږ یو ښځه هېڅ روزنه ورنه کړو، ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري، فقط هلته یې ودرو. نه، د ښځې لپاره لازمي وهمي ده چې باید د هر انسان لپاره دغه نارینه چې زده کړه نه کوي، خدای داسې ملکونه ورانوي. که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي، نو فکر وکړي نظام به څه په قصه کشي. نظامونه په ټول نړۍ کې خپله پالیسي لري، خپل پالیسي پر مخ بیایي. نو ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه شي. د افغانستان خلک لزنه ډېر نه دي غوښتي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل، دین جنو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړې. خځل کارس هم نه شوې. د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو، ایجاب اجباری شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید. بیا په انټونونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وزنده و. د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. تو کې باندې امیر ته هم د خزو پر تک بندیز ولګو. په دې هیله چې د ژوند پر برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خزو ستونزېال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاسترونه او ستونزو راڅرخي کلم سره خپل نظر شریکوي. نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422141 شپږ سو یو. تر بیا خو وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لړن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هله دا د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرو نیورسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ نن په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلې وي. دوم ټولګي ګرانوز د کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به خونکی را ته اټوم تعریف کړي او دا اټوم په اړه به یو لړن خو ګټور معلومات را کړي. دا به هم ولولې چې عنصر چشته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د خونکی په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم چشته وای د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وای پوهیږی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوی؟ نو اټوم چې څه وای د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي، یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نه سي کولای، هغه ته چې شوی اټوم وای. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عین اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به چی شوی عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلی وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپ کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر چی ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولای سو په لاس کې مونږ نیسو، په جیب کې مو اچو، په موټر کې مو یو سو، تجربه په وکو، ځای په شایسته کو، خونه په جوړه کو، ډیر کارونه موږ نه اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پامي، باید اټومونه یو رقمي د یو شی یو رقم اټومونه چې ټول سره جمع کړي، دغه څه چی جوړیږي؟ عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یو جدول کې راټول سوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي 23 دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو اوس به تاسو ته اکثر د ښکاره کول سي په هغه کې راټول سوي دي 23 دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ سوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټول تر کوم ځای پورې 113 دغه 113 دانې دي. دا ټول 113 دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کونکو د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته تر سره کیږي. تاسو کولای شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هر کله کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړې شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځي توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري
ځکه ښوونکی درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروټونونو نمبر لري او هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروټون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروټون نمبر یو ورکړو، ځکه هایدروجن خپل ځانته د پروټون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوا دی. موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوا ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځانته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور نو همدا ډول لیتیم ته دوا او یو نوس لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو او هر پروټون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصرو پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې راځي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسي ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر یې دوه دی، نیوټرون نمبر یې هم دوه دی، اټومي کتله یې پیدا کړي. اول اول فارمولا لیکو، اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو وو نیوټرون نمبر دوا وو، پی سو وو پروټون نمبر هم دوا وو، دوا جمع دوا څو کیږي څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اولس جمع اولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وو چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او پکې خپل کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار بیا ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع، دا هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې په قط او په قط دوه الکترونه ځایدلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایولی سي، نهم الکترون نسي ځایولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب که چیرې د دوه پر ځای درې رواچوم درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار سو الکترونجی اتلس سلرم مدار پنځم مدار پم دا شکل دونه الکترونونه په ځان کې ځایولای شي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه، نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو مو خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
خبرونه دوام ته خره غلست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکي به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکبات او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکبات څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټیک اسید او الکول په وین په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجود و چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدله. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ و او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانات چې غیر عضوي ماده د حرارت ورکو او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شوله. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. په خاطر په خاني تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعه څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونوکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، لکه پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نومورې مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچی دا دی د 3 میلیونه مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړای شي، دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونه ترکیبات یو له بل سره تشخیص شوی دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بل په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویل کېدو نقطه یک شته ده، د غیر عضوي دا د زوب نقطه لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش ایک شته وی د غیر عضوي د جوش نقطې لوړې وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر آسانی سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په آسانی حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وي عضوي مواد بخشي عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عموما اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکباتو کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصر څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات یې ډېر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د اتوم د بل د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري وایي. بله، د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثر عضوي مرکبات دي، کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي د عضوي دې کوم متابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو، حیوانات او نباتاتو په ژوند کې د خلل لري. کوم کالي چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالیو ته هغه نشات نشته چې احار ورکوي او هغه صابون چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلوي ټول عضوي مواد دي چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالی لکه پنبه، وړي، ریشم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز، پرسټوري تولیدات او ډبرو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کش لکه ڈی ڈی ٹی او هیپیت او داسې نور. همدارنګه استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سیپټیک او انستیټیکس، همدار اورس او پیګمنت، قلم، رنګ او کاغذ، تکاسي فلم، داغ انکشاف، د خوند ورکولو رنګ، ورکول مواد، پلاستیک، ربر، نکلي مواد، صابون، ډیو ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخیرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لږ ډاټا موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چې موږ د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دي. همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي. د هغه له جملې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک، ضد میکروبي او د بې هوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړي دي. د ګورینې ساته راټټه کړې ده او اکثر امراضي له نابودي سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوی پانی رانې پرنستلې دي. همدار په غل کې د انسانان لپاره مشکلات او وسیله که دافت وژون کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهی په منځ د جنگي وسایل سره هم د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذ د زیاتوالي او څه مشکلات هم مېسته راوړي دي. همدارنګه چې اوسوي کې موږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړې ده، یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبر ویل چې اوسوي کې موږ د ژوند هر
مهم رول لري او هر مشتشون هر هرخته شامل ده. مننه چې درسي ساعت تغواگی است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربون د بل اټوم له کاربون سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د کیمیا پر راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننۍ درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننۍ درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې درسي ساعت همدومره و. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.